درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونې کې به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ حال هم درکړم، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په غزه کې چارواکي د اسرائیل د پراخو هوایی او توپچي بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرائیلي ځواکونو د ټانکونو په ملتیا په دې کلابند شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. له دې سره هم مهاله د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو غوښتنې زیاتې شوې دي. د اسرائیل پوځ چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخې دوه لپاره فشارونه زیات کړي وویل، په ورستي ورځو کې په غزه کې څباندې شپږ سوه پوځي هدفونه په نښه کړي دي. په غزه کې چې روان کړکې څلورمې اونۍ ته داخل شوی، ملکي وګړي د تیلو، خوراکي موادو او څښاک اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې اسرایلي ځواکونه د غزې ساحلي سیمې خان یونس ته ننوتې، په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل چې د اسرایل د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه شل فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. په دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې اعلان وکړ چې له دې وروسته هیواد ته د پخې یا پروسس شوي او خامې مالګې واردات په مطلق ډول بند دي. د دې ادارې د خوندیتوب عمومي رئیس ډاکټر نعیم الله ایوبی د دې ادارې په ټولنیزه شبکه اکس پانه کې په یوه صوتي پیغام کې ویلي چې دغه پریکړه په هیواد کې د اړتیا وړ کافي مالګې تولید ته په پام د ریاست الوزرا د مقام لخوا شوې ده. هغه زیاته کړه چې په کلنی ډول 300 ټنه مالګه هیواد ته واردېږي چې 160 خوراکي او 140 صنعتي مالګه ده. حال دا چې د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې په کلنی ډول د افغانستان د مالګې له قانونو 402 ټنه مالګه استخراجي شي. شاغلی ایوبی له صنعتکارانو او تاجرانو وغوښتل چې په هیواد کې دننه د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو جوړولو لپاره دي له دې ادارې جوازونه ترلاسه کړي او خپلې فابریکې د خوړو او درملو د ادارې په معیارونو برابرۍ جوړې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د هرات له زلزله ځپلو سره د تاجکستان د بشري مرستو مننه کړې او دا ګامې د ډېرې ستاینې وړ بللی دی. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن دوشنبه په خپله اکس پاڼه کې کښلي چې د دغو مرستو لومړۍ جوپه چې تېره اونۍ هرات ته رسېدلې، پکې خوراکي توکي، جامې، درمل او په بیړني وضعیت کې پکارېدونکي توکي شامل دي. د هغه په وینا دغه مرسته د افغانستان لپاره د تاجکستان د ولسمشر د استازي شاغلي صاحب جان او په کابل کې د تاجکستان سفارت د ډیپلوماټانو له لوري په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستې رسولو کمیسون ته وسپارل شو. تاجکستان د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې یوازینی هیواد دی چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې چندان ښې نه دي او په ځلونه د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی یو ځل بیا له بسپنه ورکوونکو غوښتل چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوړو په برابرولو کې د دې پروګرام لاسنیوی وکوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن دوشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې تیر کال په افغانستان کې 30 میلیون کسانو د خوړو د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کړې او دا کار یوازې د بسپنه ورکوونکو لکه د آسترالیا، چین، کویت، فنلینډ او بریتانیا په څیر هیوادونو د خلاص لاس په مرستو ممکن شوی و. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې سږ کال یې د بودیجې د سخت کمښت له کبله پر 10 میلیون وګړو د خوړو مرستې درولي او له بسپنه ورکوونکو غواړي چې ورسره سمدستي مرسته وکړي. زمو ژغله ازادي راډیو اوري. له پاکستان خپل هیواد راستانه شوی افغان کډوال د هغو کډاونو یادونه کوي چې له کرشي د راوښتو په محالې لیدلې. د پاکستان د کورونو چارو سرپرست وزیر وای ټول کډوال به په څو پړاوونو کې له پاکستانه وباسي. د خوړو نړیوال پروګرام وای د هرات ډیرې زلزله ځپلې په سړه هوا کې شپې ورځې سبا کوي. د هلمند اوسیدونکي د شزینه ډاکټرانو له کمواله شکایت لري او اسرایلي ځواکونو په غزه کې مزکني عملیات پراخ کړي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخله اساجی رادیو اوری د مخ تر دي چې د دې خبرونه راپورونو تر راشو د سپورت د مینوالو لپاره وایم چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ مسابقه روانه ده. د نړیوال جام په دې مسابقه کې چې د دواړو لپاره شپږمه مسابقه ده، افغانستان په چوګټل او غوړې وبلل چې لومړی بیټینګ سریلانکا وکي. سریلانکا تر دې مهاله په څلويشت اوورونو کې په داسې حال کې چې ولوب غاړي سوسیدلی دي او ومه تازه وسوزید یو سلو پنځه اتیا منډې کړې دي. تر اوسه پورې د سریلانکا د منډو اوسط څلور اشاریه دوش پته دی او داسې ورته کرک انفو داسې اټکل کوي چې دا ټیم به شاوخوا دوه نیم سوه منډې وکړي چې که داسې وشي نو گمان کیږي چې لوړ هدف نوی او ممکن افغانستان پوره کړی شي. د دې مسابقې حال بیا هم د خبرونې په ترڅ کې درکوو، خو اوس به راشو دې موضوع ته چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړل شوي مهلت له نږدې کېدو سره له دغه هېواده افغانستان ته یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي د تورخم او سپین بولدک له دروازو د راوشتلو لپاره باید په ورځو ورځو انتظار وباسي تر څو خپلې کورنۍ او توکی لکرشی را واروی. دوی وی افغانستان ته پراتک سره هم د کاری زمینی او نور آسانتی او د نشتوالی په برخه کې اندیشمندی دا چه لطیر و چور روز رحیسی چمر افغان کدوال خپل هیوات تستان شوی. طالب وین این دویانو پا دی عراز مش پشتنی زواب نکری. خود ننگرهار ولایت لپار دا طالبانو مطبوعاتی دفتر نن پا یو خبرپانه که ویلی دی چه تیر او رز وزره اتسو یو اتیا تنه د تورخم دروازې لاري راستانه شوې دي. بل پلو د پاکستانی حکومت له لوري ناقانون افغان کډوالو ته ورکړی شوی مهلت سبا پایتر رسیږي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د پاکستان د موقت حکومت له لوري ناقانون کډوالو ته د وتلو په برخه کې د ورکل شوی مهلت په نږدې کې دوه سره ځینی حق افغان کډوال چې تازه له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي وای د تورخم او سپین بولدک پر دروازو دروښتو لپاره کډوال په ورځو ورځو انتظار باسي. دوی وای په دغه دواړو دروازو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده چې لامل یې دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخ شوي. د جلیل په نوم یو افغان کډوال چې د کندز ولایت اوسیدونکی دی او تازه د تورخم له لارې افغانستان ته راوښتی وای د کور توکي تر اوسه له دروازې غړ دی او د انتظار باسي چې تر لاسه کړی او خپل ولایت لاړ شي. هغه ازادي رادیو ته وویل
دلته موږ پرون دی ورځ نه راغلی استو غرمه نه سامان مخه پاتې موږ دی خواته زنانه او سره ماشومانانو سره د خواته په انتظار نه ساتو. حالا دی وکړي چې موږ سامان هم د خوارې شي موږ خیر او خیرات سره خپل وطن ته کندوز ته لاړ.
موساجان چې د سپین بولدک لارې افغانستان ته راوخته هم ورته شکایت لري، خو نو موړی زیاتوي خوخته چې لډیر ستړیا تیرول ورسته راووخت.
تقریبا 2 سال 3 سال کال عمر کېږي چې موږ دوري اوښتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو بلته خو فلال گزاره کېدل چې لږ منګي نه و نو بس دا دي چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو. بس مخ دا پرون ستړیا ته مې وکتل دلته خدای عمل کې جنت ته چراغله.
دا چې د طالبانو حکومت افغانستان ته نوی راستنیدونکو افغان کډوالو ته کوم چمتووالی نیولی په دې اړه مهڅه وکړه چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ته مسؤلانو نظر ولرو خو ونه توانیدو. خو تیره چهارشنبه د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته یو راپور په خپرولو سره ویلي دي په تیره څه باندې یوه میاشت کې 2000 افغاني کورنۍ د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته راستنې شوې دي. دغه شان باختر اژانس پر خپل ایکس پاڼه د ننګرهار د کډوالو چارو رئیس عبدالرحمن یو ویډیو کلیپ هم خپور کړی چې پکې د افغان کډوالو سره د مرستو په اړه وایي.
کله کلینیک لرو چې کوم څوک پکې مریض دي دستیا اجل خپل کلینیک لرو پامیل سره سل کمی اور در روپیا ور کول کوي او باقی د لاري کری د ولایت اړیو د ولایت خپل کری معلومه.
افغانستان ته تازه راستنه شوی افغان کډوال داسې مهال پر پوله دروښتو پر مهال له انتظار او کړاو تیرولو شکایت کوي چې پاکستان ناقانونه کډوالو ته د دغه هیواد د لومړي وزیر لخوا د ورکړل شوی مهلت موده سبا پای ته رسیږي. تازه د پاکستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکړی جونیو سره په مرکه کې ویلي چې د مهلت له پوره کېدو سره به سملاسي د ناقانونه افغان کډوالو د نیونې عملیات پیل کړي چې پکې به د هغوی پر استوګنځایونو چاپې وهل هم شامل وي. نوموړي په خپله مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان ناقانونه کډوالو ل 3 میلیونه پورته خودلای. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو د پاکستان له موقت حکومت څخه غوښتي چې د افغان کډوالو پاړه په خپل پریکړه سره بیا کتنه وکړي، خو د پاکستان حکومت په وار وار د خپل پریکړه په عملي کولو ټینګار کړی.
لبل خود پاکستان د کورونا چارو سرپرست وزیر ویلی د نومبر له لومړی نیټې وروسته به د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو لپاره عملیات پیل کړي. سرپرست بوکټی تیره شپه جیو نیوز خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په دې عملیاتو کې به ایالتي حکومتونو هم ګډون ولري او تر څنګ د ولسوالیو په کچه کمیټې جوړې شوې دي. سرپرست بوکټی له پاکستانه د افغان کډوالو په وتلو ټینګار وکاوه او ویل له 3 میلیونو زیات افغانان به پړاو په پړاو له پاکستانه وایستل شي. د بلې خوا یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې پاکستانی پولیس یې ځوروي. جزئیات د امید ظهیر مل پراپور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټی وایي د نوومبر په 2 منیټه به د غیر قانوني افغان کډوالو د وستلو لپاره عملیات پیل کړي چې پکې به د دوی د نیولو او د کډوالو مرکزونو ته د لیږلو لپاره د دوی پاستوګن ځایونو چاپی هم وهل شي. سرفراز بوکټی تیره شپه جیو نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي دوی به په ټول پاکستان کې هغه افغان کډوال پنه کړی چې په غیر قانوني توګه هلته اوسیږي.
فرست نومبر کې بعد هم ان شاء الله تعالی
د نومبر له لومړۍ ورځې به موږ خپل عملیات پیل کړو. دا عملیات په دې ډول وی چې څومره هم ایالتي حکومتونه دي ټول به پکې برخه واخلي. موږ د ولسوالیو او محلي کچه کمیټې جوړې کړې دي. په جغرافیوي شکل مو نقشې برابرې کړې. څوک چې چیرته اوسیږي، څوک بزګر دي، څوک فابریکې کې کار کوي او څوک په ښار کې اوسیږي. چیرته چې هم غیر قانوني خلک وي او به ایستل شي. دا یوازې د افغانانو لپاره نه ده، خو له بده مرغه ډېری غیر قانوني کډوال افغانان دي، ځکه د افغانستان نوم اخیستل کیږي.
افغانستان کا نام لینا پڑتا ہے.
د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر زیاته کړه د دوی په عملیاتو کې نیول کېدونکو افغان کډوال به هغو مرکزونو ته استول کېږي چې دوی لوړاندې جوړ کړي او له هماغه ځایه به جوپا جوپا افغانستان ته ستانه کړل شي. سرفراز بوکټی په خپل مرکه کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو پورته یاد کړ او دا یې هم وویل چې دا ټول به پړاو په پړاو خپل وطن ته واستول شي. هغه زیاته کړه په لومړي پړاو کې به هغوی وویشتل شي چې د اوسېدو لپاره هیڅ قانوني سند نه لري او همدا ډول هغه کسان چې افغانان دي خو په یو ډول یې د پاکستان شناختي کارتونه او یا هم پاسپورټ اخیستی دی. سرفراز بوکټی په دویمه مرحله کې د افغان مهاجر کارت لرونکو بیا پسې له یونیسیار سره د ثبت شویو افغان کډوالو د وستو خبره هم وکړه. خو د پاکستان له دې پریکړې وروسته د اکتوبر په 18مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنری یوې اعلامیه کې ولیکل دوی باور لري هغه کسان چې له پاکستان اخراج سره مخ دي که بیرته افغانستان ته ستانه شي د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره به مخ شي. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د دې اندېښنې په اړه نن یو خبر پاڼه کې چې په خپله ویبپاڼه یې خبره کړې لیکلي د کډوالو د وستو پریکړه قانوني ده او هغوی چې هلته د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي له دې پریکړې استثنا دي. خو یو شمېر افغان کډوال بیا وایي له وړاندې لا پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو نیونه او افغانستان ته د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. یو افغان کډوال محمد آصف
پولیس چاپی وخی د دې پالن کې اعلانات کړل رسمي نه و خو چاپی د دې چاپی وخی پټه پټه راش سړی تر نه بوزي زنانت پیسې تر نه غواړي.
کڅه ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر هیوادونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو جبري اخراج سمدستي ودروي. خو لا په دې برخه کې عملی څه نه دي لیدل شوی. تر خوای د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړي بنسټونه دي اندېښمن دي چې شاید یو شمېر افغان کډوال خپل وطن ته پستنېدو لمنيتي په لوستونځو سره هم مخ شي. هغه اندېښنه چې خپل یو شمېر افغان کډوال هم د نورو سونزو په پرتله جدي بولی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی وای په هرات کې د زلزلې له امله زرګونه زیانمن شوي کسان اړ دي چې په سړه هوا کې له کوره دی باندې ویده شي. دبليو اف پی د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانه ولیکل چې زیانمن شوي کسان د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره د بیړنیو مرستو سربیره ډیر څه ته اړتیا لري. په همدې حال کې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي د خیمو له کموالي شکایت کوي او ادعا کوي چې په یوې خیمې کې شاوخوا 3-15 کسیزی کورنۍ ژوند کوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا د هیواد څخه د ناقانون افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمېر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دغه ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا 4 روز میشه
که کابو څلور ورځې کیږي چې خوانځي متړل دي. موږ ویره لرله چې پولیس به په یو وخت خوانځتنه نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې وزده کون کې نیولې دي. که دا ډول وضعیت پر موږ راغی، زموږ د خون کو وزده کون کو روحیه به ډیره خراب شي، ځکه موږ خوانځي وتړل.
دی خوانځي شاوخوا 450 افغان زده کون کو تل اتو میاشتو رئیس والیا زده کړې ورکولې چې 250 انجنیری په اسلام آباد کې د اکټیو اکاډمۍ په نوم دی خوانیز مرکز اجرایوی مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمیر زده کوونکو لنیول کې دوه وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتوبر پولیس های پاکستان
در اکتوبر په څلورمه د پولیسو یو وډاله مرکز سراغ له شاوخوا 15 کسان ونیول چې وای لا هم په بند کې دي. موږ په موقتی توګه یو تن د 80000 څخه تر 100000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. په دې وضعیت پر اساس نو مرکز په موقتی ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وای په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدلې چې شاوخوا 90 زده کوونکي افغانان دي. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې له دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په آرامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر آزادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړمه. مګم دا مکتب مضبوط شوی دی، بیا هم موږ ایران یو چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړۍ ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په آرامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
د افتاب ښوونځی د یو افغان شتمن له لوري د اسلام آباد په بی سونټین سیمه کې د 1,000,000 پاکستانی کلدارو په ارزښت جوړ شوی دی. په پاکستان کې د دغو ښوونځیو او یو شمېر نور ښوونیزو مرکزونو د تړل کېدو په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ناقانونه کډوالو د ایستلو د مهلت یوازې 2 ورځې پاتې دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو مسابقه د هند په پونی کې روانه ده. د نړیوال جام د شپږمه مسابقه، البته د دواړو ټیمونو لپاره شپږمه مسابقه ده. سریلانکا په بیټینګ پیل کړی ده، په چې افغانستان ګټلې وه او غوره وبلل چې سریلانکا لومړی بیټینګ یا توپیشتنه وکړي. د سریلانکا لوبډلې تر اوسه پورې په 43 اوورونو کې 202 منډې کړي دي، و لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د افغان بولرانو په منځ کې مجیب الرحمن 2، فضل حق فاروقی هم 2، عظمت الله عمرزی 1، او راشد خان هم 1 لوبغاړی سوځولی. یعنی په دې شکل د سریلانکا و لوبغاړی سوځېدلی دي او و اوور هم ورته پاتې دي چې 50 اوورې پوره شي. اټکل کېږي چې سریلانکا به شاوخوا 250 منډې د افغانستان لپاره هدف وټاکي، خو معلومه خبره ده چې په کرکټ کې هر څه بدلېدای شي. د دوی وروستیو لوبغاړو چې ګمان نه کېدو چې ډېر ښه به وځلیږي، په یوه اوور کې دوه څلوریزي ووهلې او یو څه د پیشبیني بدله کړه. مخکې اټکل کېدو چې شاید دوی تر 240 زیاتې منډې ونه کړي، خو وبه کتل شي. د دې مسابقې حال د دې خپرونې په ترڅ کې بیا هم درکوو. له موږ سره اوسئ. اوس یو نړیواله موضوع. په داسې حال کې چې اسرائیل په غزه کې ځمکني عملیات تیز کړي، فلسطینی چارواکي له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې د لسکونو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په عین حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په غزه کې اړو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په هدف د لنډ وخت لپاره د جګړې د درېدو لپاره هلې ځلې کوي. نور حال نوریاس نوري درکوي.
په غزه کې چارواکي د اسرایل د پراخو هوایي او توپچی بریدونو خبر داسې مهال ورکوي چې اسرایلی ځواکونه د ټانکونو په ملتیا دغه کلا باندې شوې سیمه کې دننه د ځمکنیو عملیاتو لپاره فشارونه زیات کړي دي. د اسرایل پوځ وویل چې په وروستیو ورځو کې په غزه کې څه باندې 600 پوځي هدفونه په نښه کړي دي. د اسرایل پوځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسرایل دفاعي ځواکونو په لسګونو کسان چې هغه ترهګر بللي وژلي او ویلي دي دوی په ودانیو او تونلونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي وو او هڅه یې کوله چې پر ځواکونو بریدونه وکړي. فلسطینی روغتیایي چارواکو وویل چې اسرائیل په غزه کې الشفا او القدس روغتونونو ته نږدې سیمو باندې هوایي بریدونه کړي او فلسطینی سختدریزو د غزې په جنوب کې د خان یونس ښارګوټي په ختیځه سرحدي سیمه کې له اسرائیلي ځواکونو سره نښته کړې ده. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې 13 شپه له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې 40 فلسطینیان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځمکني ځواکونه د ساحلي سیمې ته له څو لورو داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې 12 شپه د ډزو او چاودنو غږونه اورېدل. حماس او اسلامي جهاد ډلې ویلي چې غړو په غزه او هم د لویدیځ غاړې په جنین ښارګوټي کې له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېل شوي دي. د رویټرز د راپور له مخې سمدستي دغه راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. په غزه کې روغتونونو ته نږدې د اسرائیل د هوایي بمباریو راپورونه وروسته له هغې ورکول کېږي چې د فلسطینیانو هلال احمر ټولنې پرون یکشنبې وویل چې د اسرائیلي چارواکو خبرداری ترلاسه کړی و چې په فوري توګه د القدس روغتون چې شاوخوا 14,000 کسانو پکې پناه اخیستې تخلیه کړي. په دې اړه چې د دوی څومره ټپیان دي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. اسرائیل حماس تورن کړی چې د قماندې مرکزونه او نور پوځي تاسیسات په روغتونونو کې ځای په ځای کړي خو دغې ډلې دغه تورونه رد کړي دي. فلسطیني چارواکو وویل چې شاوخوا 5,000 کسانو همدارنګه په الشفا روغتون کې پناه اخیستې او زیاته کړې ده چې دوی دغه روغتون ته د اسرائیلو ګواښ ته اندېښنه لري. په غزه کې چې روان کړکیچ څلورمې اونۍ ته داخل شوی ملکي وګړي یې سخت د تیلو خوراکي موادو او څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ دي. په عین حال کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن رویټرز ته وویل چې هیواد په روانه جګړه کې د بشري وقفې لپاره کار کوي چې په غزه کې خلکو ته مرستې ورسول شي. هغه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د برېټانیا د سفیر په استوګنځای کې رویټرز آژانس ته وویل چې دوی له مصریانو، اسرائیلیانو او نورو سره په شدت کار کوي چې د بشري دلایلو پر اساس جګړه د لنډ وخت لپاره ودرېږي تر څو وکولی شي چې په سیمه کې اړو کسانو ته مرستې ورسوي. هغه زیاته کړه غزې ته مرستې روانې دي خو اړتیا دا چې اندازې د پام وړ زیاته شي. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته له هغې چې حماس په جنوبي ښارګوټو پراخ برید وکړ پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي او دا سیمه یې تقریبا بشپړ کلا بند کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زبو شخله آزادی رادیو اورید. په دې برخه کې مخکې تر دې چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه وکړو د کرکټ مینوالو ته وایو چې د افغانستان او سریلانکا مسابقه روانه ده. تر دې دمه سریلانکا چې بیټنګ پیل کړی دی 208 منډې کړي دي په 44 اوورونو کې او ولوبغاړي سوځېدلی دي. اوس په نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سبا سه شنبه د اکتوبر 1 د پاکستان د حکومت هغه مهلت پوره کیږي چې په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او افغان کډوالو ته ورکړی شو له دې هیواد ووزی. پاکستاني دانو رسپانې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنرۍ له اسلام آباد غوښتي مخکې له دې چې یو بشري بحران رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان دی وزنډوي. ورسپانې په جنیوا کې د دې کمشنرۍ د وایاندې راوینا شمداسانی له خولې لیکلي چې په وروستۍ اعلامیه کې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې له اړو کسانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي او دا مسله یقیني کړي چې په راتلونکي کې د دوی هر ډول ستنېدل مسون باعزته په خپله خوښه او له نړیوال قانون سره سم ترسره شي. هغې ویلي چې د پاکستان دغه اعلان چې په پام کې لري د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته له دې هېواده بې اسناده بهرني اتباع وباسي ډېر د اندېښنې وړ ځکه دی چې هغه به په دې هېواد کې له مخکې په 1.4 میلیونه به اسناد افغانانو په غیر متناسب ډول اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اعلامیه وایي چې له 2 میلیونو زیات افغان کډوال له اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي چې له دې ډلې شپږ لکه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته پاکستان ته کډه شوې دي. میرمن شمداسانی ویلي هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخامخ دي افغانستان ته پستنه دوه سره به د بشري حقوقو په برخه کې د توقيف شکنجه او غیر قانوني نیونو په ګډون د نورو غیر انساني چلندونو له جدي سرغړونو سره مخامخ شي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ټیمونو ترمنځ د دوشنبه د ورځې پر لوبي ولیکن خبره کړې ده. د ورسپانه په لیکنه افغانستان د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې چې هند کوربه د انګلستان او پاکستان ته په ماتې ورکولو سره خپل لوړ ځای تثبیت کړی او زیاتوي افغان لوبډله چې نیت لري د کرکټ نړیوال جام نیمه پای لوبي ته لار عمومي تر اوسه ښه مخته تللی او د تیر کال اتل انګلستان او د 1992 کال ګټونکي پاکستان ته په ماتې ورکولو سره هغوی له دې جام څخه حذف کېدو ته نږدې کړي دي. سان دیګو یونین تریبیون ورسپانه لیکي افغانستان له انګلستان څخه د 9 منډو په توپیر لوبه وګټله او وروسته پاکستان ته د 2 وکټو په توپیر تاریخي ماته ورکړه. افغانستان په دغه جام کې دوی توپ اچونې په برخه کې د خو سپینرانو په لرلو سره ښایي په راتلونکو دو لوبو کې چې له سریلانکا او هالند سره یې لري په دې برخه کې خپل چانس وازمایي او بیا په وروستیو دو لوبو کې له پیاوړي د جنوبي افریقا له لوبډلې او له بلې نوې پیاوړي شوې د استرالیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی پرون یکشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ورستیو بریاو د افغان کرکټرانو مورال لوړ کړی چې د سریلانکا په وړاندې سیالۍ کې به ورسره ډېر مرسته وکړي. د ورسپانې په لیکنه دا چې افغانستان به وکول شي نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره خپل هدف ترلاسه کړي یا نه معلومه نه ده، خو یقینا دوی د انګلستان او پاکستان په وړاندې په خپلو دو په زړه پورو بریاو سره خپل دریځ تثبیت کړی دی. د افغانستان او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه نن دوشنبه د افغانستان په وخت د ورځې په 1 بجه پیلېږي.
لکه څنګه چې نوریاس نوری وویل د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لوبه په 1 بجه پیل شوې ده او تر دې دمه 15 اوورونه بشپړ شوي دي. البته سریلانکا بیټنګ کوي، په دې 15 اوورونو کې 212 منډې کړي او لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس هم د هلمند په لور، د هلمند اوسیدونکي وایي له یوې خوا په دغه ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو شمیر کم دی او له بلې خوا هغه چشته هم اکثره مسلکي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځینه ډاکټرانو په برخه کې د وضعیت ښه کېدو ته نه یوازې په هلمند بلکې د افغانستان په نورو سیمو کې هم هیله په مړاوي کېدو ده، ځکه چې طالبانو له وخته رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکي د ښځینه ډاکټرانو له فعالیتونو شکایت لري او ادعا کوي چې اکثره غیر مسلکي دي او د دوی د ناروغانو درملنه نشي کولای. د نوموړي ولایت اوسیدونکي زبی ولاوي په یاد ولایت کې د مسلکي ډاکټرانو شمیر کم دی.
ډیر پاته ولایتي پر دغه سبب باندې د ډاکټرانو پر سبب باندې زمر سره بس د زمر په ولایت کې زنانه ډاکټران نهسته. ډیر کم دي هغه سیمه مرزان ورولو پیسې را سواخي پیدا ده نه ور سره کیږي. وروره په د نور منطقو کې په د نور ولایتو کې شش ډاکټران نهسته او زمر ولایت سي دي ډیر خور ولایتي د ډاکټرانو پر برابر باندې.
د یاد ولایت وستونکو وای غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي. د دغه ولایت یو بل وستونکو ولی ولا ازادي روډي ته وویل شزینه ډاکټران له خپل فیس څخه زیاتې پیسې اخلي چې د دوی وس پر نه رسیږي. دوی وای خپل مرمنې څو واره شزینه ډاکټران ته بيولې او په درملنه زیاتې پیسې لګولې خو درملنه نه ده شوې.
د زنانه ډاکټرانو خو نه ستاسو مشتز په وطن کې د شخصي ناش چی دا چې زنانه ورولې انډوالن یا په تداوی پیژنې په دوا پیژنې دوا سمور کې مرزي یا وایي دا بل شی ورکی مجبور غلی شخصي ډاکټرانو ته دوا را کړی دا چې پیسې د 1500 غوڼي غوړي چې دوا را واخو 2000 2500 3000 راایي کی موږ د جی ور چانل لرو چې موږ دا دوا را واخو موږ غواړو چې خپل وطن ته خپل ملک ته خدمت کوو. په حقیقت سره مانانم د اسلام را باندې پروتي بایش دی خپل وطن ته داسې ډاکټرانی راوړي چې زدکړې کړي نه نه زدکړې دا ملي ارزو ده د مشرانو.
په هلمند کې یو شمیر طبي کارکونکو هموای چې روغتیا پالان باید خلکو ته د عامې روغتیا وزارت د طبي قوانینو پر وړاندې روغتیاي خدماتونه وړاندې کړي. له هغه پرته خپل سر مالجه دی ولس په زیان ده. د دې ولایت یو بل وسیدونکو محمد ولی وای د شزینه مسلکي ډاکټرانو نشټوالي دوی له سختو ننګونو سره مخامخ کړي دي.
ډاکټران خو اول دواره د سې ډاکټران ګر سره کې زمر په ټول افغانستان کې نسته چې هغه دی رسیدلې ډاکټران یا ډیر تعلیم کړی یا ډیر تجربه لري داسې ډاکټران خو اول مشته په ټول افغانستان کې نسته خو بیا هم په دې لمن کې چې دی ډیر ډاکټران دي ډیر کمزوري دي خلګو چې د زنانه مریضان ورستلې د ګټ پر ځای باندې تاوان ورته کړی نو د دولت سمیدا خایشت دي چې په ډاکټرانو ته ډیر پام لرنه وکړي ډیر خلګي پلشکړي دي ډیر خلګي وجلي دي
هڅه مو کړه چې په دې اړه پر هلمند ولایت د واکمنو طالبانو نظر هم واخلو خو هغوی زموږ تلیفون ځواب نه کړ پر افغانستان د طالبانو د دوم ځل واکمنۍ له پایل وروسته ل شپږم ټولګي پورته تر پانتونونو د انجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د یاد ولایت وستونکو له دې وړاندې پر طالبانو غږ کړی وو چې د انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
څلور